پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم، ستړی مشه. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم. پیل په خبرونو کو. په افغانستان کې په یوه ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقونو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولی دی. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللی دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللی دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 45 زره کسان ایستلي. څه باندې 1.5 زره افغان کډوالې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول، خو یو د ودانۍ د تخلي پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کېږي، په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبر سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی، دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر وولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسید. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهور لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهور لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه. زه صفی الله ستانکزایم، تاسو دغه پروگرام ته خرغلاست وایم. په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو پر اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبت پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړنۍ کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی، دا پیښې 12 چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي، خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور او یو ته رسېدلې. که هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته پکاتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته پکاتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیات شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر 12 یعنی تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یو پیخه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه 15 کلن انجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. 40 کال کې بیا د پولیو 15 پیخې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا افغانی کورنۍ په داسې حال کې د خپل ماشومانو له کړېدو ځوریږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 40 چنده زیاتې سوي دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړې او ویلي دي چې په پاکستان کې د پیښې 12 چنده زیاتې سوي دي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې لږ تر لږه 9 مثبتې پیښې په افغانستان او او بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوي دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. ډبلیو ایچ او زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوي دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو 12 میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2014 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنیدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري استلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاولا سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یو سړی خطرناک ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د پنج سبب کیږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنج کېدو سبب کیږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایته موادو بل ته انتقالیږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېد چې اوس کډوالم را روان دي او تر اپریل 10 پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستان راستنه شوي دي. نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته انتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. د پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محوې د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاولا سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یوځای شي، او تر څنګ محمد زیار رحیمزای ډاکټر صاحب رحیمزای چې د داخله او اطفال او متخصص دی هغه هم ژمنه کړی چې له پروګرام سره به یو ځای کیږي. ښاغلی سید ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بلې، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې قسم ناروغي شتون لري، خو د دوی د راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یو مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کوم ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري، و فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسیدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې کڅنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې و، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه سالته تطبیقیږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې سالته کې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدي په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو، او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه د کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځای شوي دي، د دوی دوامدار مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید اوسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده چې پولیو د منځوړلو پروګرام افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دوی ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دی لړی را پیل شوی دا دوی باید دلته ټیمونه موظف کړي وي، ځکه د پخوا تجربو په اساس وایلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي، او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی، ځکه معلومدار دی چې کومو سیمو ته ځي، او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي. نړیوال روغتیایي سازمان، یونیسف، یا د پولیو د منځوړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستا سیمو ته درځي، نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیستم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې د اوسې زنګ راولای دی، د موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوم. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ، او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ زه صاحب سلامونه تا ته وامه د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته لاله دی چې روغ جوړ به صاحب حد تعلم د هلمند ولایت ته.
وعلیکم السلام. تل صاحب مهرباني وکي، موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دی خو ته دلته ماشومان پرې کړ شي
قربان سم ثاني ګل صاحب بالکل نو موږ د خپل حکومت صدا غوښتنه ده په خاص توګه د سیاتنی والا صدا غوښتنه ده چې دا سیار چې مونږ دی حالته مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي ک مثال د خبرې د تورخم د لار راوړي ک د سن بولډ ک لار راوړي ک فرار سر حدیث مې وانه راوړي دی بعد د تټمان مثال د خبرې ورو دیوار د مخ حالت کې پونه وته جوړ کې ابل ستولا ثاني ګل صاحب محترم په خاصل ته د کلیوالو سیمو کې خصوصا د زمرد هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله ثاني ګل صاحب دا کوښنه چې مثال د خبرې دا واکسین دی ورکې دا گزار ځان واکسین دی ورکې دا به ورسته دی ورځي درې ورځي بار د کلینیک څخه حیاتان داله دلته به سروي وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راسته چې کلته د پولیو کارکونکو درغلي د کنيز درغلي کچیر هغه کارکونکو عاصم ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي او خوشاله شه کبه به ان یو ماشوم یا دوه ماشومان پاته وای برته به مثال هغه کلینیک څخه نو دغه په سرواتول چې ورته په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه ماشومان پاته وي د پولیو تاسو ورورسوي نوځما د حکومت هم دا غوښتنه ده چې ټانی والا سم دا غوښتنه ده چې مثال کړه په خوا په ترتیب دا د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال دا ماجر روان دي زموږ د شنه ده چې په کلیوالو سیمه کې وسته ما شمه د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ثاني ځای ته محترمه
بله مننه کوم تل سپ البته یو بل اوریدونکو هم شته غبم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني وکې سپ
مننه اسد الله الدین صاحب ورور څنګه په خیره
سلامات اوسو اسد الله الدین نیم ز سفی الله ستانګ زم نن د سیاحت پروګرام زمختوړه ماغو رخصت دی مهرباني وکي د پولیو د اندازو د زیاتیدو باندې خنو په ارتباط خبرې کو
بل اسد الله ستانګ زم صاحب ورور موږ ست سیارم کار مشته د تایید وردی خو خبره ده شته
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي خو دلته خبر دا ضروره مرسته رادیو ډیر مینوالی دا خو هغه د ورځې نشرات کته سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د و بجو نشرات نسته نو موږ ډیر په دې باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلاړه تر اچو
سم د دې تاسو خبرې موږ یادښت کړل البته د صحت په ارتباط خبرې کوو نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته مننه کوم البته فقط یو ورسته اوریدونکو به راوخلو بیا به ورشو بیرته ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني ښه فکر کوم د دې ستونزه ده ډاکټر صاحب کمال شاه د غورور چې له هلمند خبري وکړل دغه غاک مغواوري د تاسو ستابسره کپیلری خو ترخو کنه ورسته بیا نورې پښتنې زما تراکم
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کلمه هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده احيانا کچيري کوم معصوم تفل سپیکي دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوځي ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو وو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي په هغو کې فشل پنځه ویشت دېرش دومره پولیو اخته ماشومان وي نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري نمرې هر کلي ته ورکړي دي که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او کچيري دا پیخه دی پولیوي شکمنه پیخه دی پولیوي هغه درچ کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولېږي
سیدا مننه خغلی سید اوس به یو دوه ورېدونکو غږونه موږ خبره کو چې دلته موږ ته دی واتس اپ لاره راسته ولېدي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زید رادیو ټول کارکونکو او ورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم صدوزم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ تر سره پلان کیم ښه خبره خو دا ده چې پرت تشخیص وسی چې کوم کسان چې ورته ګمارل سوي هم هغه کسان به داسې چړنه وکي چې شپرا چړنه وکي خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کول چې هم حالت واکسین رسیدګینس وکولای نه ورته رسیدل د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی و هغه نه سو ورته کولی، لاسرسی نه سو ورته کولی. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي، ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی، بیا نس کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص یې وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید، السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته، ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي دي. تېر پرتله 50% زیاتې پیښې ثبت شوي دي، نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته. زمونږ د خپله د کاکا خیل هم همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې، نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاته دي. ځینو خوید د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته، دوه میاشتې وخت لري. او دا نور ځیر کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځی، نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاته د پیسې بندې دي، نو ډېر غټ تاوان د زموږ ستاسو د هېوادوالو لپاره، ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیاشي کله د اوس دوی د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول، همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې، نو اوس دوی ټول راباسي نه پرېږدي.
بلې ډاکټر صاحب کمال شاه، کوم خوښې یو بل اوریدونکی شته چې آنلاین دی، هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني. اتل احمدي صاحب.
بلې، سلامونه استاد سنجر صاحب محترم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني.
مننه، خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم محمد ربیع احمدي بغلان تاسو ته تماس کوم محترم. جوړو اوسېږم محترم. چکه هم زموږ ګورو د پولو یا مثلا د غزان هم کو تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورو نو سنجر صاحب موږ د شو ګلو غوښتل ورو یعنی د روغتیا په اړه خلک شه کوم ملک کې دی روغتیا په اړه کې تقریبا دا واکسین روسي خلکو ته نو دی فکر کوي چې افغانستان کې چې په ټولو کې شو ګورو دی چې خاص دی وایي باید موږ د واګان یعنی د شتل دی دی د ما په نظر البته د تر څنګ دا سوال ده چې دی خپل د شرکت د سيزون دی ساتي البته وګورئ چې کله دا کله دی راځي د خلک پات کیږي او کارمندان چې د غوسره د خاص دی هغه نه پکې یعنی سید هغه کوي او نیم هغه په نو وخت ما هم څه چې دی نه دی په ټولو کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان چې د کوم بل بل ملک هم د غریب ملک سید واسي په دې دایمه معاملې کې ستاده نو په دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څنګه دغه تاسو ته نو وګوره چې دا ته ما شوم وا چې دا سره 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 محترم دی او ګلالې ما شوم وا د څه په فال شو نه مو خو ته به سوال راځي وخت نامر دغه د مرز بدلات لپاره باید حکومت یا روغتیا وزارت یعنی کوم چې موږ چې خارج نه راځي یعنی مسجد دبليو شو یا یعنی سپتا سي ات کې دا پات چې موږ د سر امانګي ولرو تقریبا چې وکړ وسی منظم یعنی جمعه ته جمعه یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید دا وګوره چې ډیر کړو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترم
ډیر مننه احمدی صاحب. ښه ډاکټر صاحب کمال شاه سید، دوی خبرې تاسو واورید که څه تبصره پرې لرئ مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کمال تاسو نه.
مهرباني تاسو
پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي ده؟ ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري، نه غواړي. البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لور پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوي دي، په افغانستان کې هم دغه مسله شته. فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه، دوی بایا په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کیږي؟ څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې قسم په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو سکم کسان چې انکار کوي پولیو واکسین نه کولو غوښ مر ډیر کم په پرتلیز توګه کومه غلطه په پاکستان کې وګور پاکستان کې دا ستونزې یو څه ډیره وه نو داسې کوم افغانانو سره ستنی کې دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمیر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچیرې د دوی شمیر ډیر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمیره بنده سواله ټلیفوني موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوي سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته ستونزه جوړیږي ستونزه به داسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دې شته باید حل لاره پیدا کړي آگاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یو شی باندې کله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون ونه لري د معلوماتو خلاوی نو د معلوماتو د خلاړ کولو مسولیت الته یونیسف نړیوال روغتیا سازمان او د پولیو د منځورولو پروګرام لري چې دا خلای دوی باید دقیق
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدله کړې ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخسته چې حالت په ماشومان واکسینی یو دی مسلې غن خبرګونونه پارولې او چې خلکو ویلز موږ ماشومان په پات کېږي یا لرو پروتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پات کېږي فکر کوي دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې څنګه
ا دا یو ستونزه ده په لوی سر کې کورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځورولو پروګرام باید خپل نیمګړتیاوي د دې شي تر سوري لاندې پټې نکړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځورولو پروګرام تقریبا شل 15 کاله کې کمپاینونه کوي ولې په شل 15 کلونو کې چې کله اجازه وا کور په کور اکسس وو دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوي چې دوی ونت باندې دلته ناروغي له افغانستان ورکه کی نو په هغه شی باندې ډیر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لاري پیدا کی نه دا چې ټول نیمګړتیا په دې شی ورواچي چې تل خو سکور په کور کمپاین نسته که کور په کور کمپاین نسته لاسرسي خو هر ځای ته شته نو لدې فرصت باید ګټه دوی پورته کی
کمال شاه سعید صاحب دې ته په کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه په خواب امریکا تمویلوله او سه غمرسې تر ډیره پورې بندې کړې دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولای شي خصوصا د افغانستان په سیر یو ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم څه ستونزې شته نسبت په خواته دا مسله څومره جدیده
ا دې پولیو د منځورولو پروګرام خو زما په نظر لا داسې جدي ګواخ سره نه دی مخ ځکه دوی ته تر ډیره بریده پوری سي بودیجه و دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکي د نورو دغه تر څنګه او د ورستیو کې فکر کوم ځنی عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې د متحده عربی امارات او سعودي عربستان نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجه د یو نه یوازې د کال لپاره راتلونکو دوه درو کلونو لپاره هم لري نو دا چې دوی د بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځنی اخلي پولیو ناروغي پایته رسولای شي کنه دا به وکتل شي او ډیر زیات دوی باید فوکس پدې وي چې ستوند ته حل لاره پیدا کړي د بودیجې کموالی نسته خو فرصت له دوی سره ستالته په افغانستان کې ستوندې نسته په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ په خوایو کې د ستوند زو ده مستر ډیر بریده پوری کنټرول دی نو هیڅ داسې باندې نور نه پاتې کیږي په افغانستان کې چې افغانستان دی پراتلونکي کال یی کال دوی کې په دونه ورځې نه منځي یوسي
مننه سید صاحب البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ نو ک د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لری د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي مخته نظر وای چې اوریدونکو هم سره واوري ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نشئ اوس
دا دا سیستم دا دا یوازې زبده وایم چې دا لیول اسټاک نه خېږي، نو دا یوازې روغتیا پالان نسی لمنځوړای. په دې کې دا د ټولو مسولیت په توګه کچېری کار وسی، د شته فوکس وسی، د شته نظر وسی. زما په نظر به دا کار ډیر اسان کړي، هم د پولیو لمنځوړلو پروګرام او هم عام خلک کچېری دوی سره هماهنګ وسی، یو لبل سره مرسته وکړي. زما زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډیر زر د پولیو ناروغي لمنځوړای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوي د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیم زای د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب لمو سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیم زای، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر اړه باندې خبرې کوو، دا چې د دې ورستیو کډوالو پرستنیدو سره په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولای شي دغه ټولو ماشومانو ته راځي، او اکثر ماشومان د کورونیو کې دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دې مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به ستاسو او ستاسو محترم اوریدونکو ته د خپل سلامونه وړاندې کوم. به تاسو راپوشو ستاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي به وکولی شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه حده کدای شي، چون افغانستان که ده واکسین پروسه نظر پاکستان تا دیره که روانه ده، او موک پا افغانستان که کافی تعداد واکسیناتوران دارو، نو تا یوه حده کدای شي، خصوصا که ده واکسین ده هر نقطه نه، مثلا کم سرحدی نقطه چیدی تورخم بندرده یا سپین بردک بندرده چی مهاجرین رازی، ده همه غذای نشروشی او پا همه که چه کل مهاجر وطن تا داخلیگی ده اقوی مشمان واکسین شیده پر دره که خبره بی پا ده اوست راغل مشکلات که دی.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ، او وایي چې دا څومره خطرناک ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان ټول ګلالي دي او موږ ډیر پیزوریږو چې څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا به غایطه مواد څخه خپریږي. کله چې غایطه مواد غذایی مواد سره شریک شي، د اوبو سره د هغې غایطه مواد د لارې د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالیږي. دا نور ناروغي په د درې وایرسونه چې تایپ وان، تایپ دو او تایپ درې د وایرس دي، ماشمان تا انتقالیگی او یکانه ذخیره دیده و اگه ویرسو چیده اگه انسان دی، یعنی ده حیوان دلاره که انسان تا نشی انتقالی دی. کلا چه ده ویرس ده انسان وجود ده داخل شو، تقریبا فا نوینه تر پینزه نوی فیصد ماشمانو که یو دیره و ضعیف ناروغی را منسته که ویچه اکثرا دستونی ده خود بسه او ده تبسه یو ضعیفی، او خوده ما شمانو که اکثرا ده مریضی پنده دول تیریگه. پا پینزه فیصد ما شمانو که دیشی چه مننجیت را منسته که، یا ده دماغ ده پردو چه کم مگرده سهایا وایو دغه صاحب را وایسته کړی. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کېدای شي چې د یو نرم هات فلج سبب وګرځي، چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس د فلج لري یعنی هر 2500 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس دې لري چې په فالج ناروغي باندې اخته شي.
من ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 50 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 50 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول څه ته توضیح کو چې لویان کې ولې د خطر نشه. لویان اکثر چون میکروب یو وخت کې اخستی نو دوره د خطر او وجود معافیت ورسه جور کړی په دوی کې یو هغه خفیف ناروغي تیره شوی چې یو ستونی خوږ یا تبې سه موجود و، نو د دوی معافیت په خپله قوي دی او کیدای شي د دوی معافیت د دې ناروغۍ مخه ونیسي. ماشومانو کې چون خصوصا تر 50 کلو کته ماشومانو کې چون د اولین ځل دپاره ورسا مخامخ کیږي د میکروب سره معافیت د وجود قوي نه دی چې د میکروب مقابله وکړي او میکروب پام کړی شي، نو په دې حساب هغوی کې کیدای شي چې دا ناروغۍ تر فلج پورې مخې ته ولاړ شي او سبب د فلج شي. نو په دې خاطر د ماشومان باید که واکسین شي، نو دوی هم کیدای شي چې دا ناروغۍ په هغه خفیف ډول باندې تیره کړي او د فلج سبب نشي. مرحبا
بله دکتر صاحب، مننه. البته ځینې مسایل شته چې باید ووایو چې په افغانستان او پاکستان غوندې هیوادو کې فکر کوي څه فاکتورونه دي چې لا هم پولیو نه ورکیږي. خو پروسه کال خو په غزه کې هم یو اندازه د پولیو ځینې وحشي پیښې ثبت شولې. په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي، ولې د دغې محوې ته سم زمینه نه برابرېږي؟ ولې نه محوه کیږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو څلوېښت کلن جنګ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غزه کې هم وحشي پیښې ولیدل شوې سږ کال، ګرچې چې په ګرده دنیا کې محوه شوې یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون څلوېښت کلن جنګ لیدلی، د جنګ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی، کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنګ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوالی د سم صحي سیستم د نشتوالی له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په ماجر کلا پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوې چې په پاکستان او افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر لتونه دی کېدای چې
مننه ډاکټر صاحب. د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقعې ورته پېښې شي، فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر حد حالت ته ور نشي، یا پښې او لاسونه کاږه نشي، یا بالاخره فعالج نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کیږي، وقایه په ډېره ښه طریقه کیږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وی یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوې قطرې ماشومانو ته اچول کیږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کیږي. همدارنګه یو منطقه که مثلا که ده قندار کار که ده واکسی یا فرنسال هلمند که یا بلولد که واکسین پا مکرر تو تطبیق شی، حتی سبب دیده که چه ماشمان چه واکسین نده و تا تطبیق شوی پا اوگو که هم مرض وقایه که شی. او ده هم نمو سالک واکسین ده چه ده پیشکاره ده لاری که گی آغا واکسین په افغانستان که تروس نده تطبیق شوی. او په کمپاینو کې نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی. ولې په پاکستان کې هغه واکسین کی ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کیږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کیږي، ولې وقایه په ډېره طریقه باندې کیږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب، یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله دارې وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کیږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په نس کې دی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کیږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کیدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کیږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین ګرچه کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انټي باډي په نامه یادوو د پلازمنتا ماشوم ته ورشي، ولې واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کیږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کیږي، یا د 15 کلونو تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سنف کې دي دو ټولو ته تطبیق کیږي 15 واکسینه. ولې د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید 2 قطره واکسین چې او پی وی 7 مو بولو هغه ورته وشي، او دوغونه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یوه نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کیږي، یا ماشوم چې هر وخت مقر راغی کېدای شي چې د 2 قطره واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړي.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی، هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زای شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډیره مننه کوم. سلامونه تنګ زای صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتلم.
مهرباني موږ تاسو غږ اورو که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همداد البته دوی پوښتنه ان شاء الله که جواب سوی نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد وایرس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلتکیږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سته هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو 2% چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب، مهرباني. فکر کوم هغه یو پوښتنه خو ځواب کړه، که بیا هم څه توضیح ورکوئ.
زبلی صاحب، موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو، او هغه وخت روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې. نو په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو، په نورو هیوادو کې د منځه وړې، او پاکستان همدارنګه د موږ سره په دې جنجال باندې اخته شوی. مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته، د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې، خصوصا په بلوچستان، په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته، پنجاب او سند کې دوره نشته. نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي. دویمه پوښتنه، فکر کوم د واکسین په اعتبار ده، که دورې پوره هم شي د واکسین کومې چې په 9 میاشتنۍ کې پوره کیږي، او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی، که دا دورې د ماشوم پوره هم شي، بیا هم تر 15 کلنه پور کار ده چه هر وقت واکسین کیگی ده پولیو واکسین باید ماشون پا خوله که وقت تاول شی ده که واکسین مثلا کمی چه پا هم واکسیناسیون پروگرام کورده شوی که ده چه ده حرارت پواسته یا ده نور عوامل پواسته خراب شوی پوا یا ماشون تورکل شوی تاثیر که ده منزه تلیوی نو خودی حساب همیشه باید با کمپاینو که هم ماشمان واکسین شد. بلک کمه پخته نمی.
سلامت سی دکتر سی ابراهیم زای کور موادان ده وصل پاره چه پخته نی چیوی اغا مهم توضیحات تاسو وار کرده دی تاسو دی آری کی او دی خبرو ندی رزیات تمنه نه سلامت سی دکتر سی.
تاسو هم سلامت سی خودی او کی چه چون مسئل چه یاد شد آقا درنو آوریدون کتا قبل ده قبول می
من دیره مننه تاست خو وقت مننه درنو آوریدون که اوس با ده یو دو آوریدون که غاگون تاست خبارو که چه مکتای ده واتساپ للاری را لیگلی دی بیا با ورستا داکتر سیب اتاولا سیام را واخلو تجه ده ما بحث ورستانی مسائلو که آقای سر خبری وکو
ازادی را دیر چولو کارکون کتا سلامونانی که هیل احترامات دا کم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړی ده چې د واکسین پر برابر باندې کومې ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندېښنه ویل زیاتېږي چې کم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا هغوی سره دا پیښې زیاتېږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې عموم که امراض دیونه بلته انتقالیږي دیونه بلته سرایت کی هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یو کوټه کې په یو ځای کې سره راټولیږي نو په دې لحاظ باندې به شاید ډېرې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی بکی او پر وړاندې به واکسین په ټول افغانستان کې تطبیق کی وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نو مشر حسن د ننګرهار ولایت څخه راځم پرېږدم واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو پراته اکثره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخه معایناتو درمبدلې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته دوی افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان ډېر راستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کرار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطاولا سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکو خبرې را سره کوي البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له هغوی سره مو خبرې وکړې خو تاسو مو وروستنی بحث تر وغوښتلی غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښایي دی که څنګه
ډېر زیاته مننه زم په خپل سره ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم او په دې لاندې چې ټول به د روغتیا جامع په تن لري د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي او هغه وخت کوم وخت چې کوم کډوال افغانستان ته اوړي نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس یې په پاکستان کې موجود دی نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی وټول هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حد پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجودې وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مختوړي او غواړي چې د وایروسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ستاسو ذکر امر روغتیا وزارت او ممکن د کندهار ولایت د امر روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دغه ننګونې لمنځه یوسي. خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک چې تر اوړي اکه ډوال چې کوم راځي اکثره تاسو ته معلومیږي چې پښتانه په عموم کې اخ کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دغه سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي اکثره دغه واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري. دا خپل دې د ما په هوای مثلا نه لري کول سوی د دغه خطرناک ناروغي په خطر باندې یا په اکل باندې خدي ته هیڅ کم هم په هوای دی نه تر لاسه کړی. نو دی اکثر ډیر وخت کوشش کی ننګونه دا چې کله دین دا غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کی چې اکثر تیری نه دی ته کی دا دین زیاتره وخت او دین ما شومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ستدي رشتي دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې تو نس کوله چې دولک ټولک ورکی. خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی کم داسې څه نه دي داسې چې هغه دې د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښتي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. سیام بل مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته موظف شوي دي دوی څومره کولای شي چې دغه د نظارت کارونه سم مختويسي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پورې څه داسې پیښې ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکې؟
ډیره زیاته مننه. تر ډیره هغه پورې خو د کندهار ولایت نامي اختیاري اسات چې پراس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د عامه روغتیا مریات دی به کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې شته تشخیص کولای شي او دغه ټیمونه پراس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره نو دوی هم کوشش ډیر کوي. خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی ګرانه دی خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کومې شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي هغه شکمن ناروغان او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لېږي دي دغه مربوطه ساحې او هغه روغتیا پالان ته مرتي کې تر څو چې دغه ناروغ یا هغه شکمن ناروغ چې کېدلی شي پولیو ولري دغه دپاره به دوی بیا په هغه ساحه کې هم څېړنه کوي تر څو چې دا سم معلومه کې چې پولیو ده او کنه ده. نو بیا هم دوی کوشش ډېر کوي حتی ډېره زیاته کوي خو تاسو ته معلومیږي چې د پولیو دغه ساري ناروغي یا دغه وایرسي ناروغي چې دا ډېره ده او دا خطرناکه په دې خاطر ده چې دا پټه ده او راز بیا هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا راز ورکی. نو زموږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وي او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ د انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او هڅه به موږ دا چې د دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا موږ هوایي خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کړو یا دې ته دې ټول لیواله کړو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکړي او خپل ماشومان ته وکړي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسله مو چې دی افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې دی بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دی چې اکثر پروژې چې په خو به تمویل دی هغه اوس بندي شوی دی. فکر کوي په دغه یو حالت کې د ماجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیا سیستم تننګونی رامنځته کی چې پولیو اتمن یا برخه د مګر زین نورې خطرناکې ناروغیان هم ممکن چې افغانستان ته انتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا زین نورې پیکې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېر زیات مننه. ډېر سوال دی دلته تاسو باور وکړي په افغانستان کې خو تاسو استعمال میږي غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان ته دا هم خلک دي چې اکثره انتبي سرمایه نه درلودل یا بغیر لکه سرمایه څخه راځي نو تاسو ملمیږي په کوم ځای کې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک بې کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یا دغه ساري ناروغۍ چې نور ځینې وایرسي ناروغۍ دي چې هغه څه جملې څخه یې HHBS مو یادولی شي یا تور زړه یادولی شو. په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي، نو که چیرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي، چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره په ستونزه کې وي، نو بیا چیرې دوی خپل ځان ته درمل اخلي، دوا کوي، نو نړیوال مجبوره دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي، زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ د دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید موږ سکرینګ وکړو او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وڅېړو، که هغه هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دوی ولري هغه ناروغیانې باید ټول موږ سکرین کړو او د حل په مخه یا دغه د تداوی په مخه باید د کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم د ډېر مهاجرین راځي چې زموږ کلینیکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم د دغسې ډېرو مشکلات سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ د هغه څخه راوړې وي، دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوي وس نه لري، او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي، مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې غومره زیات دي ځکه ډېری مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د غو مصاب څخه دا ده د نړیوالو څخه مداله چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبوره دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، دای نه کله داسې ونهسه چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه ډاکټر صاحب. د اخیری پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شئ چې مفصل هم ځواب کړئ، البته په دې د خو کې شاوخوا چې د دغه دوه هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وکولی چې افغانستان کې بم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نشته ځکه که د ډیورین یا د کرښې یوه خوا کوم ناروغي پیدا کړي هغه حتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکل کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلات کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا پر رقم باندې پخوا هم دغه دواړو هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغه په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرښې اخوا ته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دې خوا ته کول، نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکي ته ډېر ښه متوجه اوسېږي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هیواد په بل هیواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي، یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. ځکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامې روغتیا وزارت کومک وکړي دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره، او ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرر دی ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، کلګي غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چیرې دواړه په همغږي باندې دا کار وکړي دا به د دواړو هیوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بله ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاالله سیام چې خبرې مو راسره وکړي، او درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دی روغتیا د ژوند شتمنی دغه پروګرام او اورید د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام برته هم اوریدلی شئ.